رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شویو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شول. د چین په زیاتو برخو کې د سیلابونو له کبله 150 کسه مړه شوي او په لسګونو تنه لادراکه دي. او د سوریې د حکومت په هوایي بمباریو کې 100 سیار روغتونونه په نښه شوي دي. د امریکا د غشنه رادیو قدمونو مزوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. د دې ساعت په ورستۍ پښتو خبري خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره ریپورټونه مرکې لرو او وروسته د آشنایانو د غږ پروګرام دی چې په سبسي باندې به تاسو ته وړاندې شي. تاسو کولی شئ چې خپل نظریات پر فیسبوک باندې زموږ سره مطرح کړئ. اوس په مکرې د دې ساعت پورې خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کوم. نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شویو کسانو مړي خاورو ته وسپارل سول او په لسګونو غمجنو کورنیو او عامو خلکو د وژل شویو د دعا مراسم هم پر ځای کړل. په دې اړه په مکرې د رحیم ګل ساروان د ریپورت ته.
د مزاری مصلا هغه ځای چې د روحنایي غورزنګ لاریونونه پکې تنظیمېدل، نن د همدې غورزنګ د لسګونو لاریون کوونکو د وژل شوو د جنازو د ادا کولو او د دعا د اخیستو د مراسمو ځای وو. ویر غم د خپلو نږدې ملګرو سره د تل لپاره خدای پاماني دوی ته خورا سخت. د کورنۍ بیا د مزاری په مسلا کې د خپل مړي تابوت ته راغونډه شوې وه. تابوت ته ناستو ویرنې ویلې. د دې وژل شوي پلار وایي زوی یې زده کوونکی و.
مور یې ورته وویل مزه، ویل یې زم. له دروازې واوخت لاړ، احوال یې راغی چې زوی دې مړ دی.
نن د مزاری په مسلا کې د دې مزنګ د تیرې ورځې په لاریون د شوي چاودنې د وژل شوو څه باندې اتیا مړو جنازې ادا شوې.
په عین حال کې په پکتیکا کې د دغه ولایت والی محمد الیاس وحدت، ځینو ولسي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د کابل د پرونی پیښې ټپیانو ته لسګونه زره سی سی وینه ورولېږله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن د یو هیات په مشرۍ روسیې ته ولاړی. تمه ده چې دغه هیات به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګول افغان پلاوی به په دې سفر کې له روسی چارواکو څخه د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د هوایی ځواک د پیاوړتیا او په افغانستان کې د هوایی تجهیزاتو د ترمیمولو په برخه کې ښاغلي غورزنګ زیاته کړه چې د دې سفر په نتیجه کې به دواړه هیوادونه ګډو هوکړو ته لار پیدا کړي او پر ډیرو عمده مسایلو به لازم وضاحتونه رامنځته شي.
د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې لسګونه د داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې د کوټ ولسوالۍ کې شوي دي 8 داعش وسلوال وژل شوي. د والي ویان عطا الله خوګیاني ویلي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې دغو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو داعش جنګیالیو 26 جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه وایي تلفات ټول په مخامخ جګړه او توپچی ګزارونو کې اوښتي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین په زیاتو برخو کې د شدیدو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي دي. د 150 نه زیات خلک مړي دي او په لسګونو تنه نور لادراکه دي. د هیبای شمالي ولایت تر ټولو زیاته خساره لیدلې ده او پکې زیات شمیر خلک مړه شوي دي. د حکومتي مطبوعاتو د مخې د په دې ولایت کې 114 کسان مړه شوي او 111 کسان نور لادراکه دي. د دې سیلابونو له کبله د 300 نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سیلابونو او بارانونو له کبله ځمکه ښویدلې او حداقل 50,000 کورونه یې خراب کړي دي. په برېټانیا کې میشته د سوریه د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د سوریه د حکومت په هوایي بمباریو کې څو سیار روغتونونه بنډ شوي، یو ماشوم پکې وژل شوی دی او د شاوخوا 200 زرو کسانو لپاره د روغتیا خدمات خلل شوی دی. بمباری د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې شوی دی. دغه نظارتي ډلې ویلي دي چې د هوایي بمباری له کبله د حلب او تاریب په ښارونو کې د څلورو کلینیکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د سوریه حکومت او متحدو قواوو یې تیرونی د حلب د شهر هغه برخه محاصره کړه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د دې سیمې پر کنټرول باندې د څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده. د دې محاصرې له کبله د سیمې خلک د خوراکي موادو د قلت سره مخ دي. د نړۍ د روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ورکوي چې سوریه په 2015 کال کې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو لاړخه تر ټولو خطرناکه سیمه وه. دغه سازمان وایي چې تیر کال په سوریه کې پر روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو باندې 115 د شاملې سوي دي. په امریکا کې تر پخوا اوس ډیر خلک د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتون کې دي، خو خلک خوشبینه نه دي چې کانګرس په دې اړه سری اقدام وکړي. نور تفصیل روشان نورزی وړاندې کوي.
یو نوی سروې چې د اسوشیټډ پریس او یو جرمني موسسې له خوا سوی دی ښیي چې د دریو نه دوه امریکایان د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتونکي دي. د دغه سروې ګډون کوونکي د نیمه اتوماتیکو وسلو په خرڅلاو باندې د بندیز غوښتنه کوي او دا یې هم ویلي دي چې د توپکو د هغو ججرو یا جاغورونو په خرڅلاو د بندیز ولګول سي چې تر لسو ډیرې مرمۍ خوري. د سروې د ګډون کوونکو نظریات د ګوندونو په حساب هم سره ویشلي دي. وات یا فساد دموکراتانو د وسلو د ساتلو په خلاف د سختو قوانینو غوښتنه کوله، خو دغه بیا هغه څه دي چې یوازې 1% جمهور غوښتونکو طرفداري کوله. په عمومي لحاظ سروې ښیي چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو خلاف د سختو قوانینو د وضع کولو طرفداران تر پخوا ډیر سوي دي. روشان نورزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو څخه د سیمیاو نړۍ خبرونه ته د مورکو د امریکا د ډیموکرات ګوند قوانینو ډلې ویلې دي چې د سوپر ډیلیګیټ سیستم به د منځه یونسي. د دې سیستم د لمنځه وړلو غوښتنه د ډیموکرات ګوند پخوانی کاندید برنی ساندرز طرفدارانو کړې ده. سوپر ډیلیګیټس د ګوندي انتخاباتو پر مهال هغو استازو ته ویل کیږي چې د خلکو لخوا نه ټاکل کیږي او ګوند یې معرفي کوي. د سوپر ډیلیګیټس مسله د ډیموکراتانو د کنوینسیون د شنبې د ورځې د بحث مهم مسله وه. ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ به میرمن کلینټن د پنسلوینیا ایالت د فیلادلفیا په ښار کې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی رسمان قبول کړي. په ترکیه کې جمهور رئیس اردوغان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه مؤسسې او نورې ادارې تړلې دي. په ترکیه کې د بیړني حالت د اعلانېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل لومړي فرمان کې د زرو په شاوخوا کې خصوصي ښوونځي او زر نورې ادارې د خیریه مؤسسو په شمول تړلې دي. د ترکیه چارواکو ویلي دي چې دا کار د دې لپاره کړی دی چې دغه ادارې په امریکا کې میشت فتولا ګولان سره ارتباط لري. ترکیه په فتولا ګولان او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دي چې د حکومت د نسکورولو لپاره کودتا کړې وه. دا و د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل پام کوي. د روانه خبرونه لومړی رپورټ. د افغانستان د امریکتیا وزارت او د کابل امبولانس چارواکي وایي چې په کابل کې د لاریون په محل د ځنو سړکونو تړل کېدل د ټپیانو د لیک بهیر پس کړو او په ځنو برخو کې لستونځو سره مخ کړی وو. په ورته وخت کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو خپلوان وایي چې په خپل وخت د ټپیانو نه رسیدل د تلفاتو په کچه کې زیاتوالی راوستی. وحیدالله فیضي په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د تیر ورځې د پیښې زیات شمیر ټپیان په لومړي سر کې د استقلال او ابن سینا روغتون ته لیږدول شوي چې د پیښې ځای ته نږدې روغتونونه دي. دلته نږدې نوي ټپیان او ولس مړي را لیږدول شوي وو.
شفاخانه یک حالت دیگر به
د روغتون څیره بدل شوې و چې تعریف یې ماته ډیر سخت دی. په خوښۍ سره موږ له دغې ازموینې په بریالیتوب سره ووتلو او دغه حادثه مو مدیریت کړه.
خود ایمرجنسی سردار محمد داود خان او نور روغتونونو ته غزیدل لري د امنیتي ځواکونو لخوا د کانټینرونو په مټ تړل شوی. ډیری خلک په دې اند چې د تړلو سړکونو لکبله د تلفاتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
راها بسته بده تمام جا اگر را
لاری بندې وي که لاری پرانیستې وای نو د تلفاتو کچه به دومره لوړه نه وه. ښه رسیدګي ونه شوه، یوازې د استقلال روغتون لاره پرانیستې وه.
چون یک صفحانه استقلال را باز بود، دیگر را بسته بود.
انتقال اول خیلی کند بود، مردم
په سر کې د لیک بهیر ډېر پڅ و او خلک یې ریدلي وو. بیا چې آرامي شوه د ټپیانو